سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه خبري مجله ته مو زه صفي الله ستانګ زه خراغلاست ويم پهل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سم دستي پر غزه بمبار ودروي د ورسله هغه چې حماس یې غمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پاترسولو لپاره د ترامپ د وړاندې شوی پلان ځینی برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ خپل ټولنیز شبکې تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سم د لاسه په غزه بمباري ودروي ترڅو موږ غمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشی کړو. یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی د بند پر مهال جبري اعترافونه تړ کړي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي پر رسنیو فشار راولي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. سرګندونې داسې مال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مال د طالبانو تر په بند کې دی. د هند بهرنوی چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 به د طالبانو د بهرنوی چارو د وزیر امیر خان متقی کوربوي. دغه وزارت ویان راندیر جسوال پرون په خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بیان یاد کړ چې په اساس متقی ته د هند دغه سفر معافیت ورکړل شوی. د طالبانو د بهرنوی چارو وزیر او ګڼ نور لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفری بندیزونو په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو دغه سفری بندیز په معافیت سره بهر تللی شي. د هند بهرنوی چارو وزارت ویان هم درځیا تکړه هندي چارواکي له طالب چارو سره په تماس کې دي او هند لا افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه د بیلګې په توګه له زلزله زپولوس افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. وی ویل په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نورې محمولې هم د چابهار لارې افغانستان ته واستولې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دویمه شل اورو لوبه کې هم بنگلاديش څخه ماته وخوړه. دا لوبه په شارجه کې وشوه. افغان لوبډلې یو سلاته سلوک منډي هدف ورکړی خو بنگلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال سره پوره کړ او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان اولنۍ لوبه هم د پنځمې پر ورځ بایللې وه. تمه ده درېمه شل اوریزه لوبه د یکشنبې پر ورځ ترسره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتلای شي. دا خبرونه هلته هم شته. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي سم دستي پر غزه بمبار ودروي. دا ورسله هغه چې حماس ومنله يرغمل شوی کسان به خوشی کړي. یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی جبري اعتراف تړ کړی وو. یو شمیر افغانان وایي د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو لپاره کې دوه ورسله د خوړو او څنګ توکو به لوړی شوې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سم دستي پر غزه بمبار ودروي. دا ورسله هغه چې حماس یې غمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پاترسولو لپاره د ترامپ د وړاندې شوی پلان ځینی برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ خپل ټولنیز شبکې تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سم د لاسه په غزه بمبار ودروي ترڅو موږ غمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشی کړو. هغه زیاته کړې موږ ورده مخه د جزئیات په اړه بحث کوو چې سره کار پی وشي. دا یوازې د غزه په اړه نه ده، دا په منځني ختیځ کې سولې چې لړۍ مودې لټکیږي. که څه هم حماس چې امریکا او اروپا یې ترګر ډاله بولي د ترامپ د شل مادیز وړاندیز ځینې برخې د جمعې په ماښام ومنلې خو لای د وسلو د کېښودو په اړه څه نه دي ویلي. د ترامپ د سولې په تړون کې راغلي وو چې حماس باید ټول یرغمل شوي کسان خوشي او وسلې په ځمکه پرېږدي، تر څنګ یې باید واک تکنوکراتانو ته پرېږدي. په ځواب کې اسرائیلي ځواکونه بریدونه دروي، ځواکونه له غزې وزي او د غزې د ودانولو لپاره به هڅه کوي. ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړی چې که حماس تر یک شنبه ځوابونه وي بد عواقب به ولري. د امریکا ولسمشر تیرونه سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او تر هغه وروسته د سولې طرح وړاندې کړي. اخو بیا له غزې د رویټرز د راپور په اساس د حماس تر اعلان وروسته هم اسرائیلي ځواکونه خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړ. په غزه کې لکتر لګه او یا کسان یوازې د جمعې پر ورځ په بریدونو کې وژل شوي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر په ومه حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ او په یو ورځ یې څه باندې 200 اسرائیلیان مړه او 2500 نور یې غمل کړل. د اسرائیل پراخ بریدونه په غزه ترانګه پیل شول. تر دې دمه څه باندې شپږ شپږ زره کسان په غزه کې وژل شوي، لوی برخه یې ملکیان او ماشومان دي. پر غزې د اسرایلو د پراخو بریدو په غبرګون د اروپا ګڼو هیوادونو تیرونی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژاند. رویټرز لیکلي په نړیواله کچه د اسرایلو لا منځوي کېدو ته په کتو د امریکا ولسمشر هڅې زیاتې کړې چې دا جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ترامپ یو مفصل ویډیوی بیان کې دا غوې وادو مننه کړې چې د غزې د سولې لپاره هر کله کړی دی او په دې برخه کې مرستې کړې دي. زه غواړم د هغو هیوادونو مننه وکړم چې ما سره د دې مسلې رانغاړلو کې مرسته وکړه. قطر، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن او ډیر نور خلکو هم سخته مبارزه وکړه. دا یو لوی ورځ ده. ګورو به چې څنګه کار ورکوي. موږ باید ورستۍ خبره ښه پخه کړو. تر ټولو مهمه دا چې زه په تمه یم یرغمل شوي کسان خپلو کورنیو میندو پلرو ته راستانه شي، او ځینې یرغمل هم متاسفانه په کومو شرایطو کې چې وی دی راوړل شي، ځکه میندې او پلرونه اغمر ورته پته مدي، لکه چې هغه ځوان سړی او ځوانې خځې چې کله ژوند دی. نو زه یوازې غواړم تاسو ته خبر درکړم چې دا یو ډیر ځانګړی ورځ ده. شاید لډیرو اړخو به ساري وي، مګر له تاسو مننه او له هغه ټولو غوره هیوادو څخه مننه چې مرسته وکړه. موږ سره ډیر مرسته وشوه. ټول د دې جګړې د پاتې رسیدو او په منځني ختیځ کې د سولې د لیدلو لپاره یو غاګو او موږ یې ترلاسه کول ته ډیر نږدې یو. له تاسو ټولو څخه مننه او له هر چا سره به عادلانه چلند وشي.
Thank you all and everybody will be treated fairly.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر افغان خبر اعلان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي. طالبانو دوی د بند پر مهال د جبري اعتراف ته اړ کړي. دغه خبر اعلان ازادي روډ سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د ژورنالستانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونه داسې مال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خبره شوې چې دا مال د طالبانو بند کې دی. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله. خود رسنیو د ملاتړ یو شمیر سازمانو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري طرفونو په خیسلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبريالان له کار کولو منع کړي. یوې خبريالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوي خو د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوو.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوو. رواني او فزیکی فشارونه دومره زیات و چې ډیرای کسان مجبوریدل هغه خبري وکړي چې هڅې نه وکړي. هغه یې زړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کلیکل سبي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای. حال دا چې ما هیڅ کله کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه وکړای.
یو بل خبر یال چې دا موږ غوښتل نو موږ غږی په راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه سره لدې چې له یو کورنۍ ورسپانې سره کار کوو، طالبانو بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیو او وروسته د جبري طرف کولو ته اړ کړ. دغه خبر یال زیات وی چې د دغه جبري طرفونو خبرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبرې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغان خبریال مهدي انصاري چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچی په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړی محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدي انصاري جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د غکار د عدالت محاکمه له اصولو او د خبر خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولی او غندي دا ورځ پلیته د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یو برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدي خطر رامنځته کوي
حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه
نو موریز یتا کړل چې د محل تر لګش په خبریالان د کابل غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې او د طالبانو حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشی کړي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 2 په یو اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقوقو د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او د مهدي انصاري او نورو بندي خبریالانو د بې شرطه او ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ ملاتړ ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو د دوی پر وړاندې د فشارونو او ورنه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسیدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویاند یا ذبیع الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادي او بشري حقوقو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوی ده
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري
یو شمیر افغانان وایي د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوې دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال حالت ته راغلي خو د تیلو او ګازو بیې بیرته نه دي راښکته شوې که څه هم چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي خو دا تاییدوي چې د تیلو او ګازو بیې په دې موده کې لوړې شوې نور حال په دې ریپورت کې
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیرې دوشنبه له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سونتو کوبای لوړې سوې وې چې ځینې لا هم نه دي ښکته سوې د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو حمید ازادي راډیو ته وویل
سیر چون ارتباط قطع بود که اصلا امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
دیده لپاره چه نرهی سر مکمل ارتباط قطع و ده هر سبه دیره لوری شوی بی هیچ سوک ده بازار لبه یو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خور بوری چوار لسه و دیرش افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و دوری جوی و بوری مخ که 2250 افغانی و خو روسته 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخ که 315 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوڑوالی را غلی و اوز بیرتا بایی چی چی شوی خود ده یو کلو گازو بایی چی 350 و اوز پیتا ده او تیل هم مخ که یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکو مومن خان هم ورته خبره کوي
بدلې ورځې چې نه باندې مخ په لاره کې کوم موچ په کندرو نه پخته نو کړل اورې چې ما تکړې مو وړې چې ما تکړې دا سوان تو کې چې ما سوې په بلن کوز او په دوه ما ورځې د 55 اویا وطن رسیدلې مو کوز د څه خلکو ته لږ مشکل مو ولا دا یو خو څه دې ستونزې کې دي خلکو
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل چې ورلمخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره آن د خوراکي او سمن توکو د بایو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت ځپي
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو په کته کېدو سره چې تاسو سره ساتي دوام کړ موږ همدارنګه نور ټولو پتنوال ته ګڼ شمېر مالی زیانونه واوښتل تیر درې ورځې ته خوراکي توکو او سمن توکو بای په افغانستان کې په چټاکۍ سره لوړې شوې په بازار کې مخ کې دوړو بورې دلس نیم سو کې دا نو په دې دوه درې ورځې کې نه خونه شپږ سو افغانو ته ختلې وي ګاز به مخ کې په 500 افغانو نو دا یو ته ختلې و همدارنګه د پېټرول یو لیټر بیا درې شپږ افغانو چې تا یو ته ختلې و نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کې 200 نیم سو افغانۍ لړواله راغلی و.
د خلکو غوښتنه کوي چې د هیواد اوسنۍ اقتصادي حالات ته په کتو باید د دې ډول پریکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولای سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریت پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاد موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره رادوي، خو وایي چې د ګازو او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ بندیدو یوازې پر ګازو یو څه اغیز کړی چې مخکې یو کیلو 55 افغانۍ وو، خو اوس 50 افغانۍ دی، خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یو ستونزه چې دا هغه ده چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي، او سوداګرو او خلکو د تیر کال سونګ توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته نه بسي چې د سوداګرو د احتکار لامل د همدې سونګ توکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9مه د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو، چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه، الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوي وي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د انټرنیټ په پریکولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ شو. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي بندیدو یې د غیوات پر اقتصادي ثبات د ښځو نجونو او ټولو افغانانو پر وجدي وضعیت د بیان ازادۍ معلومات ته د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېز کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي، خو زیاته
کړه
د پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي.
ښاغلي دوجاریک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې سلسله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړي وي. دوجاریک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدلله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ بند
ټول خلک د ګډو ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله زپلو سمتا مرستندویان دغه سیستمونه چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېر شپه چې په کونړ کې لږ باران شوی و، د باران له وجې نه ځینې خدمات ودرنه شوي، داسې هلته انټرنیټ او خبرتي شبکو کار نه کوي. دغه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو یو روز څوک نه ګرځي چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین دسي او درته ورکي.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لوی ستونزو کې وو. مونږ د کلاس رسنیو لپاره چې مونږ خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې پکار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه دا کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه دا کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو. مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدی شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي. د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ ته راپاتې وو چې هغه همدغه د انټرنیټ له لارې نه وو. دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په څو ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامو د اجرا کولو لپاره کاناډا ته لاړ شي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته ویل دوی به په تورنټو کې په فستیوال کې لګډون سره بیره څو کنسرتونه ترسره کړي. په کاناډا کې مشت او شمیر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به د هنري پروګرامو ته ورزي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو ارکستر به په څو ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سربیره څو کنسرتونه هم ورکړي.
په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټۍ لرو، موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې څلور کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم جنې او هلوکان شامل دي. ښاغلی سرمز زیاته کړه چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په څو ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فستیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتې سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل:
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
ز آمدن گروه موسیقی
افغانستان د موسیقی د ډلې راتلو خبر شو. ډېر پټم ز او دوستان می خبر شو نو ټیکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
دیدن شون مریم بخیر.
د افغانستان د موسیقی ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دوره هيسه په 2021 کال افغانستان وبتل او پرتګال ته ولېګدول شو. هلته په جلاوطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي، چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311. او د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکي په یاد سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په خوایي سیمې ته سروې ډلې ورغلې وي او د یادو مسلکي کسانو د معلوماتو پر بنسټ د دې سیمې اوبو د کافي برېښنا د تولید او د پراخو کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکي دایمي اوبو دي چې اوسیدونکي د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل:
امید دلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده. په دې سره زیات خلک مصرفيږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي، د بور پاسه دلته کارخانه جوړیږي، سریت خلک مصرفيږي چې دا کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدې چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون لکبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیرای فصلونه له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل:
دا خو یو لوی دیم دی، دا کله وتر لشي صح کول ته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول فصلینه خاتو شول. کله دا دیم وتر لشي خاص کر د نریزي منطقې ته نه بلکې د تنۍ ټول منطقې ته یده رګاټه رسیدي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د باندې تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکو ملک میراجب خان وویل:
کدا دیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیدي بلکې په څنګ کې مصر د مندزیس ملخل ولسوالی یا په څنګ کې ګربز ولسوالی یا حتی مرکز ته د ګټه رسیدي کدی به دو کدی برک دو داند میچ څمره پیګر کړای دا یا توسره کام پوی خلک نه میچ پښتنه کړی دو نه دیږي گاټه دم رزیو ته دو چې میګي بالکل هغه نه ویني دغه بدل گاټه نه ویني.
بلوري ته زوی مسؤلین وای د نریزه د بند جوړیدو اړتیاي له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او دوی د جوړیدو د بودیجې منځوري دو ته په تمه دي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل:
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزه سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژي ریاست د لوري ابتدایی سروی په 1401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چې ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دیوی د اوبو او انرژي ځای مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډیره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیا شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پایپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشرانو پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجه څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، ازدحام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت ته باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي.
ستاسې پیغام